د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورې چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حامد کرزي او بارک اوباما د تېرې شپې په خبرو کې کومه پرېکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکزې وې. بارک اوباما تېره شپه افغان ولسمشر حامد کرزي ته په ټلیفون کې وویل چې پنټاګون ته دنده سپارلې چې له افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره پلان ترتیب کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه دوهمه نیمه مو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په اوکراین کې د هغو اعتراض کوونکو استازو چې پخوانی جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له واک لرې کړ او د منځلارو سیاسي ډلو مشرانو موافقه وکړه چې نوی ملي ائتلافي حکومت د دې هیواد د خپلواکۍ پر میدان اعلان شي. د امریکا په میسوري ایالت کې پرون یو سړی په دې جرم ووژل شو چې په 1979 کال کې یوه کوچنۍ نجلۍ د ښوونځي چې د ښوونځي موټر ته منتظره وه تښتولې، جنسي تېری ورباندې کړی او بیا یې وژلې وه. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکم د څو مهمو کورونی خبرونو سرخطونه ده. امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بروکسل کې د ناتو د ځینو مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او جمهور ریاست وایي د ولسمشرانو حامد کرزي او بارک اوباما په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي سند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د هم پورا خبرونه د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. تر دې ورځې مخکې سپین ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت امر وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د ټولو 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان برابر کړي. چک هیګل پرون خبر اعلان ته ویل چې د هر ورځې په تیرېدو سره د دوی انتخابونه محدودېږي. هیګل ویل له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو مسله یو احتیاطي ګام دی او زیاته کړه چې د ناتو له چارواکو سره پر کوم ضرب الاجل خبرې نه کیږي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنی چار وزیر ویلیام هیګ وایي د افغان حکومت دې ته هڅوي چې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي.
دا ویز موږ او د متحده ایالاتو نظر ډیر سره نږدې دی. موږ ډیر کلونه په افغانستان کې یو ځای کار کړی دی. دا په افغانستان او متحده ایالات پورې اړه لري، خو موږ په ټول قوت سره افغان ولسمشر او د افغانستان حکومت ته څو د سند لاسلیک کړي. سپینه مانی وای ولسمشر اوباما ځکه دفاع وزارت ته د امر کړی چې د دوی په باور ولسمشر حامد کرزی نه غواړي تر انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. جمهور ریاست وای د ولسمشر حامد کرزی او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د دواړخي امنیتي تړون په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند امرستیال فائق واحدین نازدی رډو تویل ولسمشر اوباما شغلی کرزی ته ویلي چې دوی کولای سي د روان میلادي کال تر پایه هم د سند ته منتظر پاتې شي. د وی په دې ټلیفوني خبرو کې په ډاړه پریکړه ونسوه چې دا سند به حتما لاسلیک کیږي یا به نه کیږي، خو د دوی ټینګار دا و چې که لاسلیک هم نسی بیا هم د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک کیږي. یعنی د دوی په باور دا و چې کولی سي تر هغه وخته پورې منتظر پاتې سي. په همدې حال کې د سپینو ماڼۍ ویان جی کارني پرون ویل متحده ایالات بیا هم د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو د پاتې کېدو امکان نه ردوي. د هرات ولی سید فضل الله وحیدی وای د ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس د هرات چاروال محمد سلیم ترکه له دندې ګوښه شوی دی. د نوموړي په ضد له تیرو درو ورځو راهیسې اعتراضونه جریان لري او د هرات ډاکټران ویلي که د هرات چاروال له دندې ګوښه نسي نو خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ترکه پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د او زامنه یې د تېرې شنبې په ورځ د روغتون یو ډاکټر ووهه. محمد سلیم ترکه چې 15 کاله د هرات چاروال و وایي چې د ولسمشر کرزی د پریکړې احترام کوي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه واوري.
د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندان مسؤلیت واخیست. په دې اړه فرمان نن د اوکراین د جمهوري ریاست پر رسمي پاڼه خپور شوی دی. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسنوکوف پرون ویل چې یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس به د بیرکوت په نوم پولیس ځواک لغو اعلان شي. په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهره کوونکي وایي چې د بیرکوت پولیس ځواکونو پر خلکو له تشدد ډکې حملې کولې. اوکوف پر فیسبوک پر خپل رسمي پاڼه ویلي چې له دې وروسته به په اوکراین کې هیڅ بیرکوت پولیس نه وي. د دې مسلې نور جزئیات به نن وروسته خپاره شي. په اوکراین کې د بیرکوت په نوم ځانګړي پولیس د مظاهرو د کنټرول او شنډولو په ارتباط شو روزل شوي او شمېر یې شاید 4000 ته رسیږي. په اوکراین کې د هغو اعتراض کوونکو چې پخوانی جمهور رئیس ویکتوریا نکوویچ له واکلې کړ استازو او د منځلارو سیاسي ډلو مشرانو موافقه کړې چې نوی ملي ائتلافي حکومت د هیواد د ازادۍ پر میدان اعلان کړي. د اوکراین میدان شورا اعلان کړی چې نوی حکومت به نن ماښام د ازادۍ پر میدان خلکو ته معرفي شي. په اوکراین کې د ازادۍ څلورلارې ته چې میدان هم ویل کیږي، په تیرو دریو میاشتو کې د یانکوویچ د رژیم پر ضد د مظاهرو اصلي مرکز په اوکراین کې د اودار ګوند ویغړي ویلری پاسکان ویلي چې د میدان استازي به هم په نوي حکومت کې برخه ولري. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف چې د پارلمان ریاست هم کوي ویلي چې پارلمان به سبا نوې ملي متحد حکومت اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په اروپا کې د دیموکراسۍ د څارنې پر ادارې ژغ کړی چې د اوکراین په لویدیز کې د نوي فاشیزم او نشنالیستو احساساتو د پراختیا مخنیوي وکړي. په یوه اعلامیه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه نن خبره شوی، لاوروف ویل دي چې د او اس سی اداره د هغو نشنالیستانو هڅې باید وغندي چې په اوکراین کې د روسي ژبې خلکو او د روسي ژبې د پراختیا مخالفت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدار زویلی چې له اوکراین سره هر ډول مرستې باید د دې هیواد مشروع چارواکو ته ورکړل شي. په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان غواړي چې په اوکراین کې انتقالي حکومت ته د نړیوالو مرستې تنظیم کړي. روسیې په اوکراین کې پر چارواکو تور لګولی چې د دې هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د میشتو روسي ټبار خلکو پر حق تیری کوي. د کوشنیانو د ملاتړ و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړۍ تر بل هر هیواد په پاکستان کې د نویو زیږیدلو کوشنیانو د مړینې اندازه لوړه ده. په هغه رپورت کې چې په 2012 میلادي کال کې سروې کړي ویل شوي چې په پاکستان کې په زور کوشنیانو کې څه باندې 30% د زیږیدو په اول ورځو کې مري. تر پاکستان وروسته د نایجیریا، سومالیا او بیا د افغانستان نوم راغلی وو. دا اداره وایي چې په پاکستان کې تر نیمایي کمې ښځې د کوچني د زیږولو په وخت کې مسلکي قابلیت ورتلای سي. په دې رپورت کې هم دا راغلی چې کال د شترلژه یو میلیون کوچنیان د زیږیدلو په لومړیو 400 ساعتونو کې او په ټوله نړۍ کې نږدې 5 میلیونه او 600 کوچنیان مخکې تر 5 کلنۍ مري. د کوچنیانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي دا ماشومان زیاتره د دغه ناروغیو څخه مري چې درملنه یې کېدلای سي. او وایي د کوچنیانو د مړینې دا لوړه شمېره د مډرن عصر لپاره د شرم تر ټولو لویه خبره ده. او د امریکا په میسوري ایالت کې پرون یو سړی په دې جرم ووژل سو چې په 1909 کال کې یو کوچنی نجلۍ چې د ښوونځي موټر ته منتظره وه تښتولې، جنسي تیری ورباندې کړی او بیا یې وژلې وه. د امریکا په نهو ایالتونو کې تېر کال د 9 مجرمین چې په اعدام محکومو د محکمې تر پرېکړې وروسته په زهرو وژل سوي دي. هغه سړی چې پرون ووژل سو مایکل ټیلر نومېږي، 30 کلن وو او مخکې تر دې چې زهر ورکړل سي د خپلې کورنۍ له ځینې غړو او ملګرو سره یې وکتل، خو وایي خبرې نه دي کړې. مجرم ته د زهر ورکول په وخت کې د هغه مور پلار، دوه راهبان او د هغه دوه نور خپلوان هم ولاړو. د 15 کلنۍ ان هاریسن په تښتولو کې له مایکل ټیلر سره یو بل سړی چې رودریک نونلی نومېږي هم ملګری و چې هغه هم په اعدام محکوم شوی دی او د خپلې سزا په انتظار دی. امریکا او جاپان د نړۍ یوازینی دوه سترې ډیموکراسۍ دي چې مجرمین پکې په اعدام محکومېږي.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. ورانه خبرونه کې اوریدل چې افغانستان جمهوریت ریاست وحید احمد کرزی او برک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټول خبرې پر فرضیو متمرکز وي. اوباما تیر شپه افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې پینټاګون ته دنده سپارلې چې د روان کال تر پایه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونه مخکې له دې چې له افغانستان ووزي غواړي حقاني شبکه سخته وځپي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه کړې ده.
دغو وژل شوو کسانو کې خارجي اتباع هم موجود وه.
چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې دوهم نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او په کابل کې په دې وروستیو کې د جنایي او ناامنیو د پیښو د زیاتوالي عوامل مو د حقیقت سره په پروګرام کې د کابل د امنیې قوماندانې د جنایي تحقیقاتو له مشر سره څېړلې دي.
د کابل په ښار کې تقریبا زیاتره د 6 میلیونه نفوس سره د ژوند کوي او عوامل د جرایمو تاثیر لري چې فقر، بیکاري، تندستي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د حامد کرزی او بارک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې په فرضیو متمرکزې وې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې بارک اوباما ولسمشر حامد کرزی ته ویلي چې هیواد د ټولو عسکرو د وتلو پلان جوړوي، خو جمهوری ریاست وای دا خبرې د مبالغې په توګه ځینو رسنیو کې راپورته شوې دي. ولسمشر حامد کرزی او بارک اوباما تیر شپه په ټلیفون له امنیتي سند سربیره په ځینو نور مسایلو هم خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې کدای امنیتی سند ورسره لاسلیک نکړي نو د روان میلادي کال تر پایه به هم د دې سند لاسلیک کېدو ته منتظر پاتې شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی وای د دواړو ولسمشرانو خبرې تر ډیره په فرضي او متمرکز وي او په ترڅ کې د امنیتی سند د لاسلیک یا نه لاسلیک په اړه کومه پریکړه ونه شوه. په یو شمېر راپورونو کې داسې ویل شوی چې باراک اوباما د امریکا دفاع وزارت امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیب کړي، خو ښاغلی واحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بیړني تدابیر هم تر اوسه د فرضي په شکل دي.
امریکایي لوري یعنی بارک اوباما وویل چې دا سند کېدای شي د روان میلادي کال تر پایه هم لاسلیک شي. دا هغه څه دي چې خپل امریکا په رسمي اعلامیه کې هم ویلي دي چې دوی به تر هغه وخته ځینې بیړني تدابیر نیسي. دا خبره په دې معنا دي چې امریکا غواړي ل راتلونکي حکومت سره دا سند لاسلیک کړي. په دې خبرو کې د امنیتی سند د لاسلیک یا نه لاسلیک او ل افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو په اړه پریکړه ونه شوه.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو تیر شپه ټلیفوني خبري وکړې چې د جمهوری ریاست په وینا تر ډیره په امنیتی سند د سولې په بهیر او انتخاباتو متمرکز وي. د جمهوری ریاست چارواکي وای ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو کې یو ځل بیا د سولې په عملی پیلې دوه ټینګار وکړ. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي کله افغانستان سره د امنیتی او دفاعي سند په لاسلیک کې څومره ځان راضي هماغومره به یې په دې هیواد کې راتلونکی ماموریت کوچنی او اهداف محدود وي. امریکایي چارواکي وایي له 2014 کال وروسته د ځواکونو پاتې کېدل پلان ته ضرورت لري او د دې پلان لپاره د امنیتی سند د سرنوشت معلومول مهم دي. په همدې حال کې ځینې امنیتی کارپوهان وایي چې د امریکایي چارواکو دا څرګندونه چې د خپلو ټولو عسکرو د وتلو پلان ترتیبوي د امنیتی ځواکونو پر روحیې بده اغیزه کوي. جنرال نورالحق علومی ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په دې معنا دی چې افغانستان د امریکا مالی او معنوي ملاتړ له لاسه ورکوي.
یقین داده چې دا زموږ او تاسو د امنیتي قوتونو نه یوازې د هغوی مورال را ټیټیږي، د هغوی هغه مالي او مادي امکانات چې هغو ته مثلا دوامدار دوی اسپاري هغه هم به کمیږي. وخت چې موږ مادي او معنوي حمایه لکه د ایالاتو متحده امریکا غوندې هیواد ته د لاسته ورکوو، دا یې د افغان د ولس په ګټه کې نه دي. مهم دا دی چې ولې د هغوی اړیکې افغانانو سره پرې کیږي.
له امریکایي چارواکو سربیره د دې هیواد ځینو سناتورانو هم د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو او مرستو کمولو خبره کړې، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې دا ډول څرګندونې د سیاسي فشار یوه برخه ده او دوی به هیڅکله ورته تسلیم نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د تیر شپې په خبرو کې کومه پریکړه نه ده شوې او ټولې خبرې پر فرضیو متمرکز وي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې بارک اوباما تیر شپه افغان ولسمشر حامد کرزی ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې پنټاګون ته دنده سپارلې چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. پر همدې موضوع د کابل چاپي خبرونو هم یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي چې نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ولسمشر کرزی او بارک اوباما د ټلیفوني خبرو او د کونړ د پیښې په اړوند له دندو د نهو افسرانو د لرې کولو په اړه مطالب خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې بارک اوباما له ولسمشر کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې امنیتی او دفاعي تړون باید له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې بارک اوباما جمهور رئیس کرزی ته ویلي چې پنټاګون ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان کار وکړي. ویسا د غرض لیکلي چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا بارک اوباما ته ویلي چې د سولې پروسې د عملی پیلېدو لپاره په ګډه کار وشي تر څو د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو ته زمینه برابره شي. ویسا د کونړ د پیښې په اړوند د دفاع وزارت لخوا له دندو د نهو افسرانو د لرې کولو په اړه هم یو مطلب لیکلی دی. انیس دولتی ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو د تیرې شپې د ټلیفوني خبرو په هکله لیکنه خپره کړې. انیس لیکلي کرزی او اوباما د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر تیاریو د سولې د پروسې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او پر نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د انیس په لیکنه باراک اوباما په کونړ کې د ملي اردو د یو ویشتنو سرتیرو د وژل کېدو په اړه له جمهور رئیس کرزی سره غم شریکی کړې ده. ملی باور غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله د دفاع وزارت لخوا د نهو افسرانو د لری کېدو په اړه لیکلی او دا یو ښه اقدام بللی دی. د سرمقاله د لیکوال په خبره د دې کسانو پر ځای باید با تجربه او غوره کسان په دندو وګمارل شي تر څو خپلې دندې په مسؤلیت ترسره کړي او بیا داسې کومه پیښه ونه شي. په سرمقاله کې راغلی د کونړ د غازی آباد په پیښه کې د دې ولایت ځایي ادارې ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي چې ولې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ورکړل شوي معلومات په پام کې نه دي نیولي. د ملي باور د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کړې چې د دې ډول حملو او تلفاتو د مخنیوي لپاره یوازې شعارونه کافي نه دي، بلکې خو تاکتیکونو، پیاوړو استخباراتي او کشفي فعالیتونو او داسې نورو ته جدي اړتیا شته. ملی آرمان غیر دولتی ورځپاڼې د غور ولایت د اوسیدونکو هغه خبرې خبرې کړې چې وایي په کونړ کې د ملی اردو د سرتیرو د وژل کېدو مسؤل جمهور رئیس دی. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې په کونړ کې د ملی اردو د سرتیرو د وژل کېدو له امله د غور په مرکز چخچران کې د اعتراض په توګه بازار تړل شوی او خلک غوښتنه کوي چې ولسمشر کرزی باید د هیواد د دښمنانو پر وړاندې واضح سیاست غوره کړي. ملی آرمان په دې اړه یو بل مطلب کې لیکلي چې په کابل ښار کې د ساعت له برج سره د شمو په روښانه کولو سره د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو یادونه وشوه. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه لیکلي او وایي چې یو علت یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي ده. لیکوال لیکي د امنیتي چارواکو مسؤلیت نه پیژندنه، بې پروايي، امنیتي ځواکونو ته په وخت لازم اکمالات او تجهیزات نه رسیدل او کار اهل ته نه سپارل هغه ستونزې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات کړي دي. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي تر څو چې افغانان سره یو نشي، اختلافات لري نکړي، له تعصب لاس پر سر نشي، قدرت طلبي پرې نکړي او د فساد پر ضد جدي مبارزه ونه شي، دا ستونزې به همداسې موجودې وي.
ازادي رادیو اوري راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونه مخکې لري چې له افغانستان ووزي غواړي حقاني شبکه سخته وځپي. د همدې مقصد لپاره په کابل کې یو ځانګړی نظامي ملکي قطعه جوړه شوې ده. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
رویټرز اژانس د ګڼو امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې امریکا د حقاني شبکې پر ضد هڅې زیاتې کړې دي، چې مخکې تر دې چې بهرني محارب ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي دغه ډله سمه وځپل شي. تر اوسه په دې اړه پوښتنې کېږي چې پاکستان به د دې ډلې پر ضد لاس په کار شي که نه شي، ځکه چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ډلې په پټه د حقاني د ډلې ملاتړ کوي. رویټرز اژانس د یو شمېر هغو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې له دې موضوع خبر دي. دغه چارواکي وایي چې د اوباما ادارې په کابل کې ځانګړي ځواکونه روزلي دي څو د حقاني شبکه وځپي. دغه پوځي ډله تر ژمي مخکې د هغه نوې ستراتیژۍ له مخې چمتو شوه چې څو حکومتي موسسو هم پکې ګډون کړی دی. د چارواکو په وینا د دې پوځي ډلې مشي یو ډګروال کوي. په دې ډله کې ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د استخباراتو غړي او د ملکي ادارو یو شمېر کسان شته څو د حقاني ډله او د هغوی پټنځایونه په نښه کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د حقاني شبکې پر ضد یو ځایي پراخې هڅې روانې دي او ډېر تمرکز پرې کېږي. د رویټرز اژانس په وینا تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه تمرکز د پوځي بریدونو دی که د سی آی ای له لوري، چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم تنظیموي. حقاني ډله داسې څرګندوي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اطاعت کوي. باور پدې دی چې دغه ډلې په افغانستان کې پر یو شمېر غیر نظامي مرکزونو بریدونه کړي دي، لکه په کابل کې د بهرنیو پر هوټلونو، په کابل کې د هند پر سفارت او په کابل کې د امریکا پر سفارت بریدونه. داسې باور کېږي چې د افغانستان په جګړې کې یوازینی امریکایي برمته بایو بریکډال هم له همدې ډلې سره دی. د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د اوباما ادارې په وروستیو کې حقاني ډلې ته پام وکړ او وروسته تر هغه یې توجه ورته زیاته شوه چې په 2012 میلادي کال کې په تروریستي سازمانونو کې شامل کړه. مثلا د کانګرس غړي وایي چې دا څرګنده نه ده چې واشنگتن پر اسلام آباد څرنګه ډیپلوماتیک فشار راوستی دی څو هغه کسان ونیسي چې په انفرادي ډول له حقاني ډلې سره ارتباط لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد د نومبر په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر ته په ویلي کې د حقانی شبکې پر ضد د امریکا د اوسنیو هڅو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د راپورونو له مخې په روسیو کې چې کله جنرال دانفورد واشنگتن ته ولاړ نو د سپینې ماڼۍ چارواکو ته یې وویل چې دی د حقانی ډلې ځپلو ته لومړی توپ ورکوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه امنیتي چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ د 15 ورځو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه کړې او په دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي دي. دوی وایي دغه ولسوالۍ د راتلونکو ډاډمنو انتخاباتو لپاره امن کړی ده. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار پرې راپور لري.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي د حصارک ولسوالۍ 15 ورځنی عملیات پای ته ورسېدل او د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې. د 201 سیلاب کلي اردو د څلورمې لواء قمندان دادان لونګ په یو خبري ناسته کې وویل په دې عملیاتو کې چې ملي پولیسو، ملي اردو او د امن نظم پولیسو پکې برخه لرله، 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه نور زخمیان شوي دي.
د حصارک دغه ګډاګیان په دغه ساحه کې په تعداد 50 نفره وژل شول، 4 نفره زخمیان دي او 1 نفر وندانی ولای دی. موږ د کونر د پیښې په اړه چې زموږ شل ورونه د امدی استخباراتي کړو په وسیله باندې په شهادت رسیدلی و، د دې اتوشتم نمبر شاهین عملیاتو په نتیجه کې موږ د یو بدل په دوه چنده اوسو. په دغه وژل شو کسانو کې خارجات وا هم موجود و.
د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد چې په دې عملیاتو کې عملاً برخه لرله وویل د یادو عملیاتو د ترسره کېدو سره د وسلوالو طالبانو هغه ټول پلانونه لمنځه لاړل چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ نه په استفادې سره د ختیځې سیمې په نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیت ګډوډ کړي. نوموړي وویل چې د عملیاتو پر مهال د سیمې په سلګونو اوسیدونکو هم له امنیتي ځواکونو سره په ګډې همکارۍ د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړې او د خپلې سیمې اته کلي له وسلوالو پاک کړل.
د دغو عملیاتو په درشل کې چې خلکو ولسي پاسود الته وکړي تعداد یې په سلګونو نفر و چې په مجموع کې هغه 400 پاسون کوونکو خپل اته کلي طالبانو څخه خلاصي کړي او امنیتي ځواکونه د هغو ملاتړ ترسره کړي. دغه عملیاتو کې د آینده انتخاباتو لپاره ډیره ښه زمینه برابره سوه. 25 مرکزونه د انتخاباتو زموږ یقین چالته به دا ټول په نورمال حالت کې راشي او هغه سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې شوې.
د فضل احمد شیرزاد په خبره د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې اته پوستې هم فعال کړې چې خپل د سیمې اوسیدونکي به له دې امنیتي پوستو څخه په ګټه اخیستنې د سیمې امنیت خوندي کوي. وسلوالو طالبانو د حصارک ولسوالۍ په اړه د امنیتي ځواکونو د وروستۍ ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د ولسمشری د کاندیدانو مرکه او ژوند لیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زمونږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ولایتي بیارغونې د ډلې اړوند ټول تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شول. که څه هم د پی آر ټي کارونه په مارچ میاشت کې پای ته رسېږي، خو مسؤلین وایي چې وروسته له دې به په کابل کې د وزارتونو له لارې 180 میلیونه ډالر هر کال د هلمند د بیارغونې لپاره ورکوي. په اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
روسته له او کلونو د هلمند د بیارغونې لپاره د ولایتي ټیم یا پی آر ټي ډلې خپل تاسیسات او ځینې وسایل افغان حکومت ته وسپارل او له لخکرګاه څخه د خراب نظامی هډې کمباشن ته کډه سول. د انګلستان هیواد لخوا د هلمند د بیارغونې لپاره دغه ډله به د مارچ تر 3 نیټې پورې په کمباشن کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د پی آر ټي مشرې میرمن ملنډه رسنیو ته وویل د پی آر ټي تر تړل کېدو وروسته یې هم هیواد د هلمند سره د بیارغونې او امنیت په برخه کې ژمن دی. هغې وویل وروسته له دې به هر کال د اړوندو وزارتونو له لارې 180 میلیونه امریکایي ډالر یوازې هلمند ته د بیارغونې په برخه کې ورکول کېږي.
وروسته له دې به پی آر ټي خپلې مرستې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو این ډی پی له لارې چې اوس ورسره خبرې روانې دي ولګوي. د دفتر چارې بشپړې شوي او د پرسونل پر انتخابي کار روان دی. د انګلستان، ډنمارک او استونیا هیوادونه غواړي خپلې پیسې د ملګرو ملتونو د دې ادارې له لارې په هلمند کې پر بیا رغونه ولګوي. یو ان ډی پی باز موږ ځینې اهداف چې د بشر د حقونو، عدالت او ځینو ملي ادارو ترمیم او جوړول دي تعقیب او ورغوي. دغه پروګرام ته د نړیوالې ټولنې سره یو ځای پیسې ورکوو چې په هلمند کې وړ کارونه ترسره شي.
په لښکرګاه کې دغه سیمه چې د ولسي خلکو د کورونو په منځ کې موقعیت لري، 15 جربه مساحت لري چې د پی آر ټی د اړتیا له مخې په کې دوه بلاکونه جوړ شوي دي. د هلمند خلک وایي که چیرې پی آر ټی وتړل سي، د بیا رغونې په کارونو کې به هم کموالی راسي. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې وروسته له دې د متوازن انکشاف مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
تاوان خلک ډېر بېکاره شو، نو اوس چې 2014 کال دی او بهرنیان غواړي چې ووځي. زما په نظر باندې زه د ولایتي بیا رغونې ټیمونه که څه هم څه پروژې یا پروګرامونه به دوی په پام کې درلود، خو تر څنګ یې ځینې داسې پروګرامونه وو چې هغه به د وزارتونو د لارې یا د کومو ریاستونو د لارې چې به هغه مخته تله، هغه به ډېر بېکاو او ډېر به ورو وه. د پی آر ټي د تړلو سره به زما فکر سره د بیا رغونې کارونه ورو شي، ځکه هغه بودیجه چې پی آر ټي درلودلی هغه کارونه چې په سیمه کې پی آر ټي کوله په وزارتونو کې زه دا توان نه وینم.
که څه هم د پی آر ټي پر وخت ترسره شوې پروژې د ناامنو کلونو پر مهال وې او ښه کیفیت نه لري، خو د سړکونو او پلچکونو د رغولو بهیر خورا ګرم و. د هلمند والی حاجي محمد نعیم وایي چمتو دی هغه چارې چې وړاندې تر دې د پی آر ټي لخوا پر مخ وړل کېدې وروسته له دې پر مخ یوسي.
ما امیدوار هستیم که در بخش مسائل
د بیا رغونې په برخه کې هم هیله لرو نور کارونه وشي. موږ توان او د دې ظرفیت لرو که چیرې د پراختیا په برخه کې کومه ستونزه رامنځته شي حل کوي، او څنګه چې اوس د پی آر ټي سره د دې تاسیساتو د تسلیم په برخه کې د هغوی د ساتلو او نور انکشاف وعده کوو، کارونه به هم هغه ډول پر مخ
ځي.
والي وویل څنګه چې په هلمند کې د امنیتي مسؤلیتونو ترسره کېدل وروسته بریالي وو، د بیا رغونې په برخه کې هم کولای سي څنګه چې د خلکو اړتیا ده هغه ډول پروژې پلی کړي. د اول وروسته لدی به د پی آر ټی اړوند د سپارل سوي تاسیسات د روغتیا د ریاست او ملي اردو ترمنځ تقسیم سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له دې وروسته غواړي چې هیواد ته د بې کیفیته تیلو واردول بند کړي. موټر چلوونکي او د تیلو پلورونکي د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. صفي الله ستانکزی پرې له کابله رپورټ لري.
که څه هم له دې مخکې افغان حکومت په وار وار د بې کیفیته تیلو د بندیدو خبر ورکړی، خو دا لومړی ځل دی چې د څو ډوله تیلو په وارداتو بندیز ولګول شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوخندي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل له دې وروسته به له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي قوخندي وویل چې د دې تیلو د واردېدو د بندیز په اړه دوی وزیرانو شورا ته پیشنهادونه کړي وو چې په خبرې د دې شورا لخوا هم تایید شوي دي.
ما به وزارت محترم مالیه، وزارت محترم خارجه،
موږ د مالیه او بهرنوی چارو وزارت او په ټولو هیوادونو کې خپل اتشان ته خبر ورکړي چې لنن وروسته هیڅ کوم ملي تجار یا هم کوم افغان او یا بهرنی وګړي افغانستان ته پیریماګون، پیچنو او مازاوت په سیر تیل چې لدې مخ کې راوړیدل دغه هیواد ته وارد نه کړي. له دې کار څخه د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت هدف د محیط زیست شوالی دی، او د هغو نورمنو لمخې چې په افغانستان کې ټاکل شوی دا تیل باید راوارد نه سي.
نموري زیاته کړه دوه ډوله نور تیل چې پټرول A2 او ډیزل L02 شپږ دوه دي، یوازې تر درې میاشتو د واردېدو اجازه لري، او دا اجازه یوازې هغو تیلو ته ده چې قراردادونه شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,55 شرکتونه دا مهال د نفتي موادو او ګازو د راوارېدولو جواز لري، او له دې وروسته به هیڅ کوم بل سوداګر ته اجازه ور نه کړل شي چې په کوم بل تجارتي جواز باندې افغانستان ته تیل وارد کړي. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې د تیلو د وارداتو او پلور په برخه کې جوړ شوی قانون بل تصویب او توشیح وروسته په دې برخه کې د ډیرو سرغړونو مخه ونیسي. د کابل ښار ځینی موټر چلوونکي او د تیلو پلورونکي هم د بې کیفیت تیلو له امله شکایت کوي، او هیله مند دي چې افغان دولت د دغه تیلو د وارداتو د بندولو په سر خپل دغه ژمنی عملي کړي.
عبدالسبول امیدوار چې دولت د اقدام کې عمل کار وکړي، پر وګون کې که کابل ته بیا راسي بیا هم درسته هم موږ ته هم خلکو ته جوړي.
نوم زما اجمل دی. زما په نظر تقریبا د کابل ډیر سلويخ پیسې د پمپونو کې د تیل خرڅي تر و باندې کښ نه کوي، زور نه اخلي، د سلنګسر شاته خام مواد ورځي، دود کوي، نظام خرابوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي نفتي مواد چې د افغانستان له سترو وارداتي موادو څخه دي ارزښت یې په کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان ته هر کال 2.5 میلیون ټنه نفتي او د سون مواد واردېږي چې پکې د بهرنیو ځواکونو وارداتي تیل هم شامل دي. د بې کیفیته تیلو د ځینو ډولونو په وارداتو دا بندیز په داسې حال کې لګول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو له هغې ډلې کابل کې د موټرو د ګڼې ګوڼې او د بې کیفیته تیلو استعمال خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سره بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلې وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د جنایي او نامنوي د پیښو د زیاتوالي د عواملو په اړه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو له مشر سره خبرې کړې دي. مخکې له دې چې دې پروګرام او دغه راز د انصاف پلټ کې پروګرام خبرېدو ته ور ورسیږي، فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلي او د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. تر دې ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته امر وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان برابر کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د ویان مرستیال فائق وایدین نن ازادي راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس اوباما شاغلی کرزی ته ویلي چې دوی کولای شي چې د روان میلادي کال تر پایه هم د افغانستان او د امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک ته منتظر پاتې شي. د آسیایي هیوادونو د کرکټ جام سیالیو کې 15 هیوادونه افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش برخه لري. افغانستان به په دې سیالیو کې له بنگلاديش، سریلانکا او هند سره په ترتیب لوبي وکړي. په اوکرين کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو او د منځلارو سیاسي ډلو استادو موافقه وکړه چې نوې ملي ائتلافي حکومت به د دې هیواد د ازادۍ پر څلور لارې اعلان شي. ټاکل شوی چې د اوکرين د میدان شورا نن ماښام نوې حکومت معرفي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په اروپا کې د دیموکراسۍ د څارنې پر اداره غږ کړی چې د اوکرين په لویدیځ کې د نوې فاشیزم او نېشنلیستو احساساتو د پراختیا مخنیوي وکړي. د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف نن د دې هیواد د وسلوالو ځواکو د عمومي قمندانۍ مسؤلیت واخیست. دا فرمان نن د اوکرين د جمهوري ریاست پر رسمي پاڼه خپور شوی دی. او د کوچنیانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې د نړۍ تر بل هر هیواد په پاکستان کې د نویو زیږیدلو کوچنیانو د مړینې اندازه لوړه ده. د دې ادارې و سروې چې په 2012 میلادي کال کې شوې څرګندوي چې تر پاکستان وروسته په نایجیریا، بیا سومالیا او بیا په افغانستان کې زیات کوچنیان تر زیږیدو وروسته د داسې ناروغیو څخه مري چې د درملنې وړ دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وګړکوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دین محمد د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ د نومان خیل لکلینا ادا کوي چې ورور او راری د پکور څوزلې وسلواله حمله کړي او د کورانه غړي زیانمن کړي دي.
زما مشکل خدا غده چزما په کور باندې څو کړه ته تجاوز شوی دی او زه د دې خلکو د خپل ورور د خپل وراره د لاسه زه څلور کړه ته د دې د لاسه مهاجر شوم. حتی پاکستان ته تلای زه د دې خلکو د لاسه خلکو کشکړم بیا بکړم بی عزت کړم چې د ستا ورور وراره غلې دي او غلا کوي ورانه کوي نابودي کوي. بل اخر اجک شوی دی زما ورور خپل انګور مړ کړه او خپل انګوري چمړه کړه په هغه کې حکومت ونی وو او په هغه باندې قید خو ځل هغه مړی په ثابت شو.
تاسو په ورور
د زما په ورور او دغه ورور زما یو زوی درلود چې نصرت الله یې نوم دی. هغه سړی راجک شو او په ما باندې ورځ کې ډزې وکړلې او د زما او د مشکل پیدا شو په دغه ځای کې. زه قومندانۍ د امنیت می ټلیفون وکړو، غو ما پسې د جمعې ورځ به موټر راولېږ، زما باندې چې ډزې وکړې، زما په زوی باندې ډزې وکړې، خو توپنچا خدای ډانګۍ کړه چې د کلي خلک په دې موضوع خبر دي.
ورور د ډزې وکړې کا وراره؟
دا وراره مې، ورور مې په ورته ولاړو په دې ور کې د خپل کور او زی په چل کې ورو وختم غجران دی ته د جران د خاوند د دخې خو غو ما ته ویلې چې زما جران د جوړه ده راشه، او نن دې غلا راوړه چې ورغلم دغه دواړه څنګ په څنګ ولاړو چې ما او د زما یو وړکی لس کلن زوی چې په هغه باندې توپنچا را وایسته، خو خدای پاک ونه کړو. ما عریضه وکړه، چې عریضه مې وکړه نو دغه قومندان چې اوس قومندان د ولسوالۍ د کوی ساپی دی، دغه په هغه وخت کې بله وظیفه وه په
قومندان امنیه،
دغه قومندان امنیه دغه سړی دغه خیخ دی، هغو څنګ په ولګاوه، هغو یې مرسته وکړله. یو افضل نومېږي او یو شریف الله قومندان د امنیه دی، قومندان د ټولي افضل نومېږي. او دغو دواړو څنګ په ولګاو، ما ته یې وویلې لاس د کرزي پورې خلاصه ولاکه هېچا یې وکړې ولا چې هر شی در باندې ون ما نه برهله دېر زر روپۍ سرنوال وغوښتې چې دېر زر روپۍ راکړه، دا دوسیه دې زه سمه هغه کوم که نه یي، هره دوسیه چې زما د لاسه کېږي، هر هغه چې زما د لاسه کېږي زه د سره کوم، هر دای سچ ما دلاس ما ورتور زیو روپیم لرم غیر د خدای نه بل زی چاینه لرم، ما سره چاینه شته. په مخ خاطر باندې دغه ډیر زرو روپی د مازیګر او د ماخام د منځ و چې دغه زما ورور یا د زما قاتل دغه شریف الله وسره راغی او ورکلې 2 میله توپه کې د امنیت نه راوړ، او ما کوټه ته وسره نه واته پیسې ورته ورکړې، او دغه سړی چې قاتل و او په د باندې قید خطلې و، نو دغه په دغه وخت کې سرنوال خپ خبر و، او سرنوال
ایتا سرور ددان
نه پورو په دغه باندې قید خطلې و، خو سرنوال دغه سړی خوشی کې د حکومت نه پټ ګرځیده او د حکومت نه
ایتا ورور خوشو کو نو مت شده
عبدالمحمد
همدا قاتل دی،
دغه قاتل دی او د زوی قاتل دی نصرت الله، دواړه قاتلان دي وسکا چرای دی او د بلسکا کلشنکوپ چې زما په اولاد باندې په ما باندې ډجه وکړو چې زما په کور رااله د کلی خلک شاهدان دي.
کوم کال کې تاسو په کور دوی
چا په دونو دهود په نه وشتمه نیټه د جمعې ورځ نه نیمې بجې د ورځې به چې داغه مشکل وو شو، اول په ما ډزې وکړې زما اولاد ما پسې راووت چې زما پلار مرکه چې راووت د کلی خلک هم په دې ډز راووته چې دلته خو امنیت ته حکومت ته دا څنګه ډزې وشوي د کلی خلک ټوړه وتلې زما اولاد د کلی په منځ کې ولاړو چې دغه خانه بره اعلی په ورځ روشن پلارس کې توپکو چرای هغه خانه راغی، او دای چې مخامخ راغی کرشن کوپس کو د زوی نصرت الله دواړه راغله، او د کلی په منځ کې زما اولاد اوشت.
اولاد د څوک؟
اولاد زما یو لور وا اتلس کلنه بی بی امینه نوم، او یو می خزه ولا گیدله یو څلوې خمرمای چې اوس خدای پاک کړه خو ما باندې دوه مرمه لګیدلې وز ما هم ایمرجنسی کې تداوی شوی چې پرچې دغه تاسو ولیده ما عریضه وکړه، پس عریضه نه پرته دغه شریف الله ما پس عسكر را واسته دغه نه چې ما خدای د کومه په حال
شریف الله تو کوس چې قومندان امنیت
دی، اوس چې قومندان دی دی ما پس جنایی را واس دلته زونی ولم بویتلم چې تراشه عریضه وکړه زی بوت ما ورته لیسه د اریزه وخت نه لرم، اسره اریزه وخت نشته لزم عدل تمړی پروتیز چې د دې مړی نه خلاص نشم زی واخوان لزم زی بوتلم اول ته ما باندې په زور باندې ولیکل او ما نه غوته ورغه ولا شل کرته نورم په ما سره زور کړی ظلم کړی وهلو تړل کنزل پوچه ور دي راته ویل هته راته ویل چې دولت ته پور دی لاس لاس د کرزی پور دی لاس لاس ټول دنیا دی لاس لاس زمنګ خپل دی منګ نر غوندي ساتو ما ته شری پولا ویل دغه انا ساتو عبد محمد
ورور وراره دی تا لور واجلا
او دغه پس دغه نه دغه خلکو خور ورکړې و لوري ورکړې و واده دوی ورکړې دوی په زور باندې دغه خزي چې د قید لاندې و او د قومندان د ټولي و او د بل التوظیفه په هغه کې درلودات په تروریزم کې و او په کوم ځای کې التد د وظیفه دغه خلکو پر وزي روشن دغه قاتل ته واده وکړه او دغه قاتل بر اعلی دی ولسوالۍ په څنګ کې کور دی چې واده یې ورک او اوس مرضی وسره کینی جګیږي اوس هم همکاري کوي زد هېره او د تر صد کوې ساتي ولسوالۍ ته نشم تلای دغه خلک مام وژنې زما اولاد وینی زس پنګیرایم اولاد می ورکای ورکای
علت دغه ټول تاو تریخوال یاد دی دخمنه علت څو تاسو سره ول دوی دخمنی وکړه
دوی نه پښتنه وکړي زه پدې نه پېږم زما ملک څه کاوه خپل دوقنه مده
نه ول دوی تاسو په کور حمله وکړه
د دې او خاصت خدای پیدا کړی
نه 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 د دې دخمنه اصلي علت څه ده
نه پېږم چې زما کور ته څه ده پاره خلک راځي دا غل د سړی کور ته څنګه ورځي پته نه باید دوی نه وشي
دا خو غل نه ده دا خو د ورور ده دا خو د وراره
وچه د شپې 12 بجې زما کور ته څوک اقلی نه پښتنه وکړي دا قوم چه دی دا ټول جریان چه دی چې دا هر شی دی په ما یې دالری یا زما د ملک یا زما د کور یا د ازش کوم خبره کوم د دې د زما د کری نه پښتنه
نه تخپل څه فکر کوي چې دوی ول تاثیر دښمنی لري
زما په فکر خو دا خبره دا سړی ځانکار او ظالم او مفسد او غوښتل چې ما مړ کی د زما ملک او میراث ما هر شی ده پاتې ما بدنام کی ما
ول میراث زمن لري
زما زمن نه وو زما ته فقط
وسلاري زمن
اوسنی اثر کې پدا اوسنی اخرانی وخت کې د دې موضوع اصلي
پیټ وسته زمن لري
وز درې دانه زمن لرم دې خلکو په ما ډیر ظلمونه کړی زما کور زما باغونه وچ کړی دي زره دوی د لاس دوی د ظلمونو د لاس څوک تر شې درې پاکستان ته هجرت مې کړای دی او نور مې وسل تنه کې د طالبانو په حکومت کې هم نه پرې هودم دغه په درابانی په حکومت کې هم نه پرې هودم خو په داسې حال کې چې د قوم خلک ټول ورته ویلې چې ته کافر ملامت ورانه نابوده تجاوزګار په دې سړی باندې ظلم کوي او مکه وا دستا چې زمن دی او ته چې زورورې ته چې قدرتمند دی نو دی خو زستا ورور دی خو په چای باندې دغه کلی خلک بل اخره ټول را ټول شو سرنوالی ته ولیکن چې دغه سړی یو ظلم دوه ظلم لازم ټول مخ کې دغه قاتل نه چې شوی په ما دې کړی ما درته وویل ما سر دی کینی ازر دی شي ازر دی شي حکومت قانون ته دی ازر شي قضا ته دی ازر شي خدای ته دی ازر شي ما سر دی کینی هر څه د پاره چې کړی هر ظلم چې شوی د زما درات په کچیر ته دسی وو ز قانون ته وسره کینم که زما رحمت ما ته دی قانون جزا راګي دا خلک شاهدان دي د قوم خلک شاهدان دي دا ټول قوم نه دی مر دا ټول خلک نه دی مر شوی
څه غواړي یعنی غوښتنه د حکومت نه
څه کړای دا قاتل دی راولي بیرته لري بندي کی اغه خلق چې څوک دی پاکي او ما سره اغه خلق کومه اېدا لري اغه دی راولي ما سره د حکومت کې کیني او د زمون پښتنه دی حکومت وکي
تر اوسه حکومت تاسو پښتنه نه ده کړی یعنی تاسو د ناریزې چې کړی
والي صاحب امر کړی کمانډان صاحب د امنیه امر کړی رئیس د شورا امر کړی او ولسوال صاحب د کویسافي امر کړی په وخت کې واحد ولسوالو هغه امر کړی امنیت مدیر چې خبر دی په دې موضوع بل خبر دی ټولو خپل هغه وکړ مګر د دغه خلکو په زور اوس قاتلین مزاد ګرځي
دین محمد چې اوس مهال د کابل په ارزان قیمت سیمه کې اوسېږي وایي چې دغه دښمنۍ له امله نه پروان ولایت ته تللی شي او نه هم په کابل کې اوسېدی شي مونگ حدس وکړه چې د دین محمد د ستونزې په اړه د پروان ولایت د کوی صافی د امنی له قماندان سره خبرې وکړو خو د هڅو سره سره بریالي نه شو نو د دین محمد د دغه ستونزې په اړه مو د پروان ولایت د امنی له قماندان خلیل الله زیایی سره د دین محمد په حضور کې مرکه کړې چې پام مو ورته راړو تاسو دوی ته څه وایي څه سپارښتنه کوئ دوی ته
ما سپارښتنه ده مطابق د هغه وظیفه چې مونږ لرو مونږ د هرې قضیې هر څوک چې شکایت لري ما دفتر ته تشریف راوړي کوم چا باندې چې د ادعا لري مطابق د اسناد او شواهد باندې مونږ د دې موضوع دقیقا جدي بررسی کوو او هر څوک چې په قضیه کې دخیل وي یا مستقیما قضیه کې عملا لاس لري خلک به شناسایی کوو او قانون منګول ته بسپارو
مونږ د دې د پارم تاسو ته زحمت درکو چې دوی وایي د کوی صافی امنیتی مقامات دوی سره همکاري نه کوي او هغوی سره خیخي لري نو نه پوهیږو د دوی خبره د ادعا په حد کې ده نو تاسو به د کوی صافی امنیتی چارواکو ته هم سپارښتنه وکړئ که څنګه
یو ورځ دای ما ته راشي زه موضوع خپل وګورم
غواړم قومندان صاحب محترم دغه خلخ خان او دغه سړی په ما چې کوم جنایت کړی او ټول په دوسیه کې لیکل شوی دی او پس ته غنه چې په منګه ډزې کړی پس ته غنه دوی مصالح کړی دا سړی واده یې ور کړی خزه یې دغه د کورنۍ نه کړی دا او دغه خلخ د دغه په زور باندې خلاص کړي
چې ما مخ
وایلی چې قومندان د امنیت
خو ته یو ورځ خبر دغه ښه ته دا ټول موضوعات دی په یو کاغذ کې ولیکه ما ته راشه دا حتمي نه ده چې دماغ خپلوان څوک ووژني او دای به بېغمه ګرځي دا خبره بیخي ممکن نه ده د هر چا وي د قماندان کوی صافی چې ورور هم وي چې تا سره یې ظلم کړی وي نورې طریقې شته یوازې دا جلب نه دي چې قماندان صافی وکړي نور ذرایع او امکانات مونږ لرو چې اغه مزونی مونږونی سو قانون منګول ته وسپارو
مننه خدای دی اجر عظیم درته نصیب کی او تا نه دغه تقاضا لروزه کې قران دې مشان کړی چې علا کلکم راعیا و کلکم مسئولون تزمن مسئولې تزمن قماندانې او تزمن د ټولو د خزو د نورو په سر ته امیر مقرر شوی او مونږ د ستاته اعتنا لرو د خپل قانون ته اعتنا لرو تا نه دی خدای خدای رضا شي.
مهرباني
زیای صاحب، دوی څه وخت تاسو تشریف دروړي؟ تاسو ژمنه څه ده چې دوی سره به څه ډول همکاري
کوي؟
او څه ډول همکاري به کوي دوی سره؟
هغه همکاري به ورسره کوم چې د قانون تقاضا ده.
او ډیر
اجرات به ورسره کوم چې د ولس او د خلکو حق د قانون باندې انشاءالله دقیق او
جدید معلومه ده. دا پټانه ده شوی بر اعلی شوی ده خود استاسی د عدالت په تمه او د استاسی نه د استاسی د خیرخواهی په اساس
تاسو مراجعه وکړئ، انشاءالله مشکل به تناسه حل شي.
کور ودان زیای صاحب، ورځم په خیر. ډیره مهرباني. کور ودان ژوند دې خدای پامن، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
سلام دوستان، به برنامه این هفته حقیقت چیست به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. شما در جریان قرار دارین که شهر کابل همواره شاهد رویدادهای امنیتی و جنایی می باشد. بحث کنین ما هم در رابطه به همین مسئله اختصاص داره و در رابطه به عوامل و راه های جلوگیری از این رویدادها با مهمان ما جنرال محمد ظاهر ظاهر، قماندان امنیه ولایت کابل بحث میکنیم. خب جناب صاحب، تشکر که به ما فرصت مصاحبه را دادین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
خب ابتدا جناب صاحب، در مورد میزان جرایم جنایی اگر صحبت بکنیم در شهر کابل که فعلا چی گونه است؟
خب در مورد میزان جرایم جنایی باید عرض برسانم که فرق میکنه نظر به اینی که جریان ها رخدادهای مختلفی که در از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روانی که در یک جامعه حاکم است با در نظر داشتیم نمی که با جرم و جرایم هم فرق میکنه. مثلا شما بینید نمی روزا انتخابات نزدیک است، مثلا بعض بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک. شما بینید که تا از مدت پیش در بازار ما نگذرن نوسان پیدا شد، حتی در تغییر
قیمت
ها در بلند رفتن و بالا رفتن عرض، در کلش تغییرات آمد. همچنین دیده می شکل که اینما تو از لحاظ اقتصادی جامعه در حالت تغییر است، اینما تو در جرم و جرایم هم اینما تو شکل تغییرات است. ما با در نظر داشت اینمی وضعیت پلیس کابل شب و روز زحمت میکشه که وضعیت تحت کنترل خود نگاه کنه، جرایم زیاد صورت نگیره، جرایم سازمان یافته صورت نگیره. خب کابل در حدود بیشتر از 5 میلیون نفوس داره و یک شهر بسیار بزرگ است. متاسفانه که به طور غیر پلانی رشد کردن، تعداد کوچه پستنگی های زیاد داره و در زم مشکل تذکره که تذکره هم تعداد زیاد ندارن، مشکل بافت های مختلف که در اینجا هست، مثلا از لحاظ فرهنگی و قومی از یک بافت های مختلف تشکیل شده. دیدیم باید که ما گذشتان تقریبا 220 واقع جنایی در شهر کابل واقع شده بود که 300 و چند نفر ما در این رابطه در رابطه با این قضایا دیسکیت کرد.
بیشتر کدام قضایا بوده اگر موضوع بسید؟
بیشتر قضایای شامل مجموعیت ها میشه که سرقت های خرد و ریزه میشه، قتل میشه.
پر دیر مزره سره ده کابل د امنی قماندانې د جنایي جرمونو د تحقیقاتو له مشر سره د حقیقت سره په پروګرام کې دا خبرې په دریجه بشوې دي. په بل په دریخ پرونه کې اوري او هغه پروګرام چې په پښتو ترتیب شوی دی دا د اوس پرېدو ته چمتو دی.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې جنایی او امنیتی پیښې زیاتې شوې، دا بحث مو همدې مسلې ته ځانګړی کړی. د پروګرام میلمه مو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سمنوال سید ګل آغا هاشمی دی. هاشمی صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر لودین صاحب راته کوم هرکلی وایي.
کور آباد. هاشمی صاحب، څه علت دی چې په کابل ښار کې په دې وروستیو څو میاشتو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي؟
اوس مبارک بیدانس کوم چې اصلا جنایي پیښې زیاتې شوې نه دي، بلکې جنایي پیښې وجود درلودې. هر څومره چې په یو جامعه کې تراکم د نفوس زیات وي، هغه تاسې آګاهي لرئ چې د کابل په ښار کې تقریبا زیاتره د 6 میلیونه نفوس هغه دلته ژوند کوي. او عوامل د جرایمو تاسې ګورئ چې فقر، بیکاري، تندستي، دا بعضې عوامل دي چې په جامعه کې بروز جرایم کی. منګا د جرایم د مخنی په باب سره ډیر مشخصه تدبیر لرو
کښ پرسونل د جرایم هاشمي صاحب تاسو ویل چې پېخې له مخکې نه موجوده وي اما امنی قمندان وایي چې په تېر یوه میاشت کې شاوخوا 200 پېخې جنایي په کابل کې ثبت شوي دا ګراف زیاتوالی نه ښیي
اصلا دا دومره چې دومره پېخې خو د نظر په دغه تراکم د نفوسو باندې دا دومره نه دی چې تاسې درک کوئ جرایم جلبګیري شوې ده دا څنګه چې جرایم زیات شوي دي منګ صرف یو بخت جرایم چې هغه سرقت د وسایطو او سرقت د پلیټونو دي دغه پېښې د نورو جرایمو ته دا نسبتا ګرافي لوړ کړی ولې په مقابل کې نور جرایم دا کم شوي دي مثلا مثال د اختطاف دی د اختطاف جرایم زمونږ صفر ته تقرب کړی دی و جنه لرو که پېښه شوې ده د پېښې په مقابل کې همزمان اقدام شوی دی او هغه اختطاف چېن د منګولو څخه خلاص شوی دی په همدې شکل سره که سرقت شوی دی فایلین یې نیول شوي دی د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه څه چې فرضاً کم یو که پاتې وي د هغې پیسې کې هم زموږ مبارزه دوام لري زموږ کاربدن جدي توجه کوي تر څو هغه عاملین هم ګرفتار کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ستاسو نظر دا دی چې تر ډېره دا کارونه هغه کسان کوي چې هغوی بېکاره وي او د کار د نه موجودیت له امله مجبورېږي دې کارو ته؟
بله، یو خو نه اصلا د جرم اصلي عوامل دغه شی دي
سره دی چې تاسو تدابیر هم لرئ د شپې له خوا نه په کابل ښار کې ګزمې هم کیږي بیا هم د دې کارونو مخه نه نیول کیږي اساسي علت څه دی؟ آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که دا پېښ په داسې ځایو کې کیږي چې هلته امنیتي ځواکونه موجود نه لري؟
دا د پولیسو موجودیت او تشکیل د څه په خاطر رامنځته شوی؟ د دې په خاطر باندې چې د جرمونو سره مبارزه او د جرمونو مخنیوی وکړي. دلته چون نفوس تعداد ډېر زیات دی پولیس هم په هغه اندازه کیمیت سره لکه څنګه چې شاید باید دي په هغه کیمیت سره وجود نه لري ولې دغه تشکیل نظر د دغه نفوس سره او دغه د ساحې د وسط سره کم یې تناسب نه لري.
بله، د کابل امنیه قمندان ته میاشتې وړاندې وویل چې اختطاف تر ډېره په کابل کې هغه کسان کوي چې هغوی یو قوي ملاتړی په حکومت کې ولري. امنیه قمندان هغه وخت کې د بعضو کسانو نمونه هم واخیستل. ستاسو مطالعات ښیي چې دغه کسان چې قتل کوي، اختطاف کوي، ترور کوي، له دغو سره حکومتي کسان څومره دخیل دي په دې مسایلو کې؟
د دې باره کې باید چې قمندان صاحب درته ویلي دي دا په هغه وختونو کې دا درسته دغه مسایل بعضې وجود لرو، بعضې موضوعات مداخلې البته په اوسني حالت کې اوس کم شوي دي، کمې دي، ولې پخوا دا موضوعات وجود درلود. جرم د ځان لپاره دغسې مشخص عوامل او علتونه لري. تعداد محدود داسې ګروپونه پیدا کیږي چې د هغې تر شا د بعضو افرادو اشخاصو لاسونه موجود دي، حتی حمایه موجود دی، نگاهداشت
موجود دی.
دا لاسوهنه نسبي کمه شوې ده ولې حمایتونه په نسبي شکل سره وجود لري. مګر تر اوسه پورې مشخص من ته چا د دې په باره کې داسې مراجعه نه کړي، مګر موږ د هغې په مقابل کې جدي مبارزه کوو، کوشش کوو، ګروپونه نیولي دي، د قانون منګولو ته سپارل دي او سپاري.
هاشمي صاحب، تاسو مخکې وویل چې په کابل کې جنایي جرمونه تر ډېره هغه کسان کوي چې هغوی بېکاره وي، یعنی اوباش کسان وي، اما موږ تاسو لیدلي چې په کابل ښار کې غلا، اختطاف او قتل داس کسان کې چې هغوی سره وسلې وي. حتی د کابل په دویمه حوزه کې غلو څو میاشتې وړاندې، یو میاشتې ونیو میاشتې وړاندې، دوه ساعته کې دوه نیم ساعته له پولیس سره جګړه وکړه. دوی دا وسلې له کومه کوي؟ فکر نه کوي چې دا داسې یو قوي باند دی چې یعنې د بیکاره خلکو له کسانو څخه سویه لوړه ده؟
بد عرض کوم چې اصلا په افغانستان کې دغه 45 کلن جنګ او ناخوالو عوامل لري چې د دغه وخت نه راپدې خوا ټوله ساحه، ټول اکثر افراد اشخاص سره اصلي کې موجود دي. سره د دې پولیس توانېدل دي په هر ورځ باندې موږ درې څلور نفره تر لس نفر پورې د اصلو سره گرفتار وو او اصلي ضبطي کې د قانون منګول ته سپارل کیږي. یو تعداد د سیدي چې فرضاً د بعضو افراد اشخاصو له خوا نه سلا ورته ورکول کیږي د داسې اعمالو زموږ لپاره، لکه تا چې دا مثال وتره زه د دغه قضیې شاهد یم چې زموږ د پولیسو سره په برخورد کې بلفیل موږ یو نفر زیپزی ووژل شو، یو نفر زخمي چې په دومره ورځ باندې هغه هم په
یعنې دا غله ګوره ډېر په لوړ سطح غله اوسي. پولیس سره خامخا په کابل کې جګړه کوي، یعنې دا د کمې سطح غله نه دي.
طبیعي ده چې فرضاً د بعضو ګروپونو سازمان یافته ګروپونو تر شا د بعضو واکو لاسونه وجود لري او د هغې د چتر لاندې شپې او ورځې سبا کوي. ولې موږ موافق شوي چې په دغه حالاتو کې هم دغسې مصالحانه ګروپونه ونیسو او د قانون منګولو ته یې وسپارو؟ چنانچې چې دا اوس فعلاً لپاره زما سره دوه ګروپونه نیولي دي، دلته مې وزې په ساحه کې او د تعقیب لاندې دي او بل ګروپ هم د تعقیب لاندې انشاءالله ډېر زر به دغه په گرفتاری کې هم موافق.
حبیب الله استالف په نوم یو جنایتکار څوم وخت وړاندې د کورنۍ چارو وزارت لخوا ونیول شو، اوس داسې ویل کېږي چې په تاسو باندې فشارونه زیات دي تر څو هغه بیرته خوشې کړئ. دا فشارونه د چا لخوا دی؟
دی باره کې باید عرض وکړم چې حبیب الله صالح خپله د قمندان سیمنی او د قمندان امنی د پرسونل د ریاست یاقا د پرسونل اغا خان اقرار میاشت په اخرو کې ګرفتار شو. د قانون منګول دغه شو ولو که دغه فشارونه هر څونه موجود وي، بیا هم قانون قانون دی او موږ د قانون د تطبیق لپاره د هیڅ نوع قربانۍ څخه درېغ نه کوو. هغه د سپارل شوی دی، نه د چا د تهدیداتو څخه حراس لرو او نه د دغه تهدید، ځکه دا هوډ هم کړی، دا به عهد هم کړی د خپلې جامې او خپل همشهریانو د کابل سره چې څونه زموږ توان وي موږ شپه ورځ به د دوی په خدمت کې وي. او دغه مجرمین او جنایتکار سازمان یافته چې زموږ د کابل ښاریانو ژوند نارامه کوي، موږ به خپله همکاري ورڅخه درېغ نه کوو. صرف د خلکو نه دا توقع ولو چې په ډېر کم فرصت په کم وخت کې کم وخت کې دوی د سیمه متخلفینو سره مقابله کېږي، د پولیسو سره باید همکار واوسي.
داسې هم ویل کېږي چې قضایي ارګانونه یا عدلي ارګانونه له امنیه قمندانۍ یا په مجموع کې د حکومت سره همکار نه دي، یعنې هغه کوم کس چې تاسو نیسئ تاسو جدیت کوي په نیولو کې، اما عدلی ارګانونه به هغه لڅ مودې وروسته خوشی کوي، تاسو حتی په جریان کې هم نه یې. اما امنیه قمندان دا خبره وکړه چې دوی له موږ سره همکاري نه کوي. فکر نه کوي چې د عدلی ارګانونو دا چلند د دې باعث شوی چې خلک تشویق سي دې کار وته وایي چې زه دا کار وکړم که ومنیول شنو اعتماد بعد بیرته خوشی کوي.
دا موضوع خو به ناسب ولا دا په زیاده په یو تعداد قضایاو کې چې چې عدلی قضایي ارګانونه دقیق برخورد نه کوي په شکل اشکال باندې، موږ د مجرمین نیسو، موږ نه به فقط د پولیس څخه منحص د افزار کار استفاده صورت نیو، موږ مجرم نیسو د تمام اسناد شواهد او مدارکو سره عدلی ارګانونو ته استو. ولې متاسفانه دا چې قومندان صاحب ورته اشاره کړل، دې سره هم په بعضو قضایاو کې موږ روبرو شوي.
نو تاسو ولې غږ نه اوچتوئ په رسنیو کې په پریس کانفرنس نه ورکوئ تر څو قضایي ارګانونه دا کار ونه کړي او له دې کاره لاس په سر شي؟ ځکه چې پولیس قرباني ورکوي، یو څوک نیسي، یو جنایتکار نیسي، یو قاتل نیسي، اما بیا هغوی داسې په اسانه توګه خوشې کوي.
موضوع داسې دی چې د دې پاره کې موږ د عدلي ارګانونو ته همدا خواست دی که چېرته دغسې مجرمین جنایتکار چې دوی په تصمیم د رهایی باندې ورته فقیږي او یا تصمیم د رهایی پیسې کې تصمیم نیسي، باید دغه رهایی، چون دا خو زیاتره سازمان یافته مجرمین دي، دا که د پولیس ارګانونو له طریقه خوشی شي دا د دې تصمیم به پولیس عملي کړي، ولې د پولیس محل د نظارت لاندې به وي، په داسې نظارت چې دغه تر څو ونه کولی شي دا دوباره مرتکب د جرم شي.
یعنی هغوی چې اوس خوشې کوي لویه څارنوالۍ چې اوس کوم مجرم خوشې کوي، تاسو سره په جریان کې نه وي؟ یعنی تاسو سره په همغږۍ کې
نه؟ دا مستقیما قانون دا صلاحیت دوی ته ورکړی دی او دغه قانون د هغې لخوا نه پخپله چې تصمیم نیسي مستقیما یې د سلب ازادۍ د نمحالاتو څخه دی پخپله د هغې په رهایي کې خبر ورکول کېږي.
کابل کې کومې پیښې زیاتې دي؟ جنایي غلا زیاته ده، اختطاف زیات ده او که قتل زیات ده؟
اصل قتلونه خود ځان سره خپل انګیزې لري. بعضی داسې قتلونه دي چې هغه سابقه دښمنیګانې دي، بعضی مسله د نوامیسو ده چې هغه خپل انګیزې لري چې دا قتلونه مخنیوی کول او دا دغه ده مشکلم کار دی. او هغه زموږ استاد کوي چې یو سنتي جامعه ده، افغاني جامعه ده، د خپل روح عادت او عرف عادت هغه مربوطه ده. ولې داسې قتلونه چې هغه د سازمان یافته جرایم ده یو خاص هدف په خاطر باندې هغه ډېر کم لیدل کېږي، هغه زیاتره لږ په مسله سره قتلونه او اختلافونه کېږي.
جنایي جنایتکارانو څو ډلې اوس تاسو په توقیف کې لرئ یا څو ډلې توانېدلې چې تاسو په دې کال کې ونیسئ؟ ځکه چې تاسو ویل چې دوه ډلې مو په دې ورسیو کې نیولي.
د دغه درې میاشتو په حدود کې چې زه راغلم او دغه پوست ماته سپارل شوی دی، د پنځو څخه زیاتې ډلې موږ سازمان ریاست جرایم نیولي دي او دا فعلاً دوه ډلې دا اوس مې د تحقیق لاندې دي او نیول شوي دي. د اختطاف د قضایو په حصه کې هم څلور ګروپه نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه څوک چې اختطاف کړی وو هغه د دوی د منګولو څخه سالم خلاص شوی او خپل فامیل ته سپارل شوی دی چې قضایي په عادي ارګانونو کې د بررسۍ لاندې.
د کابل په لویدیځ د آهنګرانو په سیمه کې خلک دومره په تنګ شوي له دې غلو څخه، له دې اختطافچیانو څخه چې د شپې لخوا په کورو باندې پیرې کوي. تاسو حتما شاهدان یې، د کور په سر باندې غرفې هم جوړې کړې دي. هلته څه مشکل دی؟ پولیس کم دی؟
د موضوع څخه آګاهي لرم. دا فقط دغه اطلاع هغه چا ورکړې وه چې هغه پخپله غلو چې د لسم یو ځي لخوا نه دا ونیول شو. د چرقلا وزیر آباد په ساحه کې هغه پوستې اوس نه وجود لري او موږ خلکو ته دا ډاډ ورکړی، دا اطمینان ورکړی چې پولیس په ورځ د دې خدمت کې دي. چنانچې ګزمي د شپې لخوا نه هلته لیدل شوي، خلکو بالفعل د پولیسو څخه رضایت ښکاره کړی دی او بس ژورنالیستان چې هغه ساحې ته ورغلي وو چې هغه د آینه د ملي تلویزیون د آینه پروګرام ژورنالیست وو، هغه ساحه ګوري او هغه چا چې شکایت کړی وو هغه شکایت کننده پخپلا د قانون متخلف او ونیول شو،
یعنی هدا وزغه غرفه لري شوی دی پولیس امنیت ساتي
او غرفه وجود نه لري هغه لري شوی دی
که اوس لږ زره په د امنیتی په خو باندې تمرکز وکړي او څو پختنه به د برخه ته هم راځي کو څه علت د اسرائیل دی چې د کابل په دروازو کې او د کابل خار دننه کلکه تلاشی کیږي هر موټر تلاشی کیږي اما بیا هم په کابل خار کې په دوه میاشتو کې څو انتحاري حمله او چاودنې وشوي.
یو موضوع د تعرض کوم چې افغانستان د دې نه نایلم شوې جنگ سره مخامخ دې سیمې استخبارات په دې منطقه کې کار کوي او زیاتره دغه ناخوالې د دغه پنځه اسکندرین لسیز له خوانه موږ او تاسو ته راپاتې دي. دا چې وایي حقوقي مقوله ده چې مجرم څو قدمه د پولیس څخه مخکې دا واقعیت دی. مجرمین سازمان یافته داسې تکتیکونه د خپل جرم د ارتکاب لپاره ایجادوي چې هغه ځان خپل مخې ته رسوي.
ډېر لوړه سطحه باندې کار کېږي چې حتی د پولیس هم فکر نه
کوي. د تروریستي پیښو په هغه کې دا صحیح دی چې دا ډېر په وسیع پیمانه سره په یو وسیع سازماندهي سره دا مسایل د خارج د همسایه ملکونو د استخباراتو لخوانه ده دا تمویلیږي، تربیه کیږي، رالیږل کیږي. د سیمې او منطقې د بعضې مشکلاتو او حالتونو څخه د دغه استفاده
کوي. یو مشکل ممکن تاسو هم راسره موافق اوسئ، د کابل ښار په ځینو برخو کې موږ ګورو کوم موټر چې دولتي پلیټ لري هغه نه تلاشي کیږي، اما داسې راپورونه هم شته چې تر ډیره انتحاري حمله کوونکي یا وسلوال مخالفین د حکومت د همغو موټرو نه استفاده کوي چې هغوی دولتي پلیټ لري، اما دا هم نه لیدل کیږي چې هغه پلیټ به رښتیا وي او که به جعلي وي. یعنی خنه ده چې کابل ښار کې تلاشي کیږي چې ټول موټر تلاشي سي او په دروازو کې هم
اصلا دا اصول دي. په دروازو کې د کابل په ښار کې چې کلیدي نقاط دي او تلاشي صورت نیسي په صورت عموم باید موږ وسایل تلاشي شي، مګر دا زمونږ بعضې زورځواکي او بعضې بلندپای مامورین هغې دغه قانون مقررات ته غاړه نږدي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه حقیقت چیست را در ساعت های صبح فردا در